سلامونه هیله دا چې خبا یاست او ژوند مو په خیر تیریږي. په رواني وسات کې درسي ساعت او همدا ډول تاني څنګه خبرونه درته لرو، خو ترغه مخ کې خبرونه او راپورونه هم ست. د کابل په ګډون د افغانستان ځینې ولایتونه زلزلو ولړزول. لومړی زلزله چې د شپې په 8:30 دقیقې ورپسې نن سهار شاوخوا 5:00 وشوه، د تلفاتو په اړه تر اوسه راپورونه نه دي ورکړل شوي. د امریکا د جیولوژي سروې ادارې ویلي چې د تېرې شپې زلزله د ریختر په اندازه 5.8 درجې وه او مرکزي هم د هندوکش د غرونو لړۍ ښودلې. د یادې ادارې په وینا، د زلزله د افغانستان تر څنګ په پاکستان، هند، تاجکستان او ازبکستان کې هم احساس شوي. په افغانستان کې دا زلزله داسې مهال کېږي چې 5 ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا افغانستان د هغو هیوادونو په قطار کې 4 هیواد بللی وو چې د اقلیمي بدلونونو له ګواښ سره مخ دي او له امله یې وچکالۍ، طوفانونه، واورې ښویدنې او زلزلې تجربه کوي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د اسد له 8 څخه تر 12 نیټې پورې شاوخوا 1000 تنه افغان کډوال له پاکستان څخه خپل هیواد ته راستانه شوي دي. دغه وزارت د شنبې په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي، د هغو 946 افغان کډوالو له ډلې چې د سپین بولدک له لارې له پاکستان څخه افغانستان ته داخل شوي، 921 یې په خپله خوښه او 25 نور له بنده خوشې شوي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په داسې حال کې د افغان کډوالو د راستنېدو خبر ورکوي چې د نړیوالو بنسټونو او موسسو په وینا، د 2020 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ او د اقتصادي کړکیچ په زیاتېدو سره له افغانستان څخه سلګونه زره کسان وتلي، چې اکثره دا کسان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي. د طالبانو حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې مسؤلانو ویلي چې تیر یوه کال کې د څه باندې 5.5 میلیارد افغانیو په ارزښت درمل او روغتیایي محصولات افغانستان ته وارد شوي. د دې ادارې رئیس عبدالباري عمر پرون ملت د حساب ورکولو د پروګرام په لړ کې ادعا وکړه چې د طالبانو د حکومت په ټینګښت کې د ناقانونه وارداتو مخه تر ډیره ونیول شوه. هغه ویلي چې تر دې مخکې 90% درمل په ناقانونه توګه واردېدل، خو اوس دا 90% ته راښکته شوې. ډاکټر عمر دا هم وویل چې دوی 4500 درملتونونه په تېر یوه کال کې څارل، چې له ډلې وسواوی هغه د تاریخ تیرو او ناقانونه کړنو په خاطر مهر لاک شوي. د طالبانو چارواکي داسې وخت درملو د وارداتو د ښوالي او د نظم د راوستلو خبره کوي چې ګڼو افغانانو د درملو د کیفیت له ټیټېدو او د لوړو بیو څخه شکایت کړی. د راپورونو په اساس د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په اکثره درملتونونو کې د خلکو د اړتیا وړ درمل کم پیدا کیږي او بیې ډېرې لوړې تللې. د امریکا متحده ایالاتو، چین او هند په ګډون د 40 هیوادونو لوړپوړو چارواکو د شامې په ورځ په سعودي عربستان کې خبرې اترې پیل کړي. کیف او متحدین هیله لري چې دا خبرې به په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د مهمو اصولو په اړه یوې موافقې ته لاره هواره کړي. د رویټرز په وینا، دا د ورځنۍ غونډه د اوکراین د ډیپلوماتیکو هڅو یوه برخه ده چې له غربي هیوادونو ورهاخوا هم د نړۍ د نورو هیوادونو ملاتړ جلب کړي. د اوکراین استازي وویل چې خبرې به سختې وي، خو دا لا څرګنده نه ده چې آیا دا خبرې اترې به د ګډې اعلامیې د وړاندې کولو په هدف ترسره شي کنه. او دوه ایرانی خبریالان چې د ښځو د نړیوال جام د خبرې پوښښ لپاره استرالیا ته تللي وو، خپل هیواد ته د ستنېدو اراده نه لري او د پناه غوښتنه یې کړې. د ایران د ورځپاڼې ورزشي مسؤول سید زایدیان او د دې ورځپاڼې عکاس نعیم احمدي رسنیو سره په مرکه کې ایران ته د نه ستنېدو یادونه کړې، خو د ایران د خبریالانو کلب لیکلي چې دا خبریالان په رسمي توګه نه وو استول شوي، بلکې سفر یې شخصي وو. په ایران کې د تېر سپتمبر د مظاهرو له پیل راهیسې چې علت یې د پولیسو په قید کې د 2 کلنې محسامینې وژل کېده، ګڼ و ایرانی ورزشکارانو، خبریالانو او فعالانو چې بهر ته تللي هلته یې د پناه غوښتنه کړې. اوس هم راپورنه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي ویلي طالبان به تر هغو په رسمیت ونه پیژني چې مستحق نه وي. هغې ټینګار کړی چې طالبان باید د ښځو حقونه رعایت کړي. طالبان د 2020 کال په اګست کې واک ته ورسېدل او تر اوسه یې حکومت د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. صفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي لیندا توماس گرینفیلد وایي امریکا به پر طالبانو د بشري حقونو او ښځو د حقونو په خاطر فشارونو ته دوام ورکړي. اغلی گرینفیلد له امریکا غږ سره یو مرکه کې چې پرون خبره شو دا هم ویل امریکا د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی او په ښکاره یې ویلي تر هغو بې پرسمیت ونه پیژني چې مستحق نه وي. لینډا گرینفیلد د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکا د دې لپاره چې طالبان وهڅوي څو د اقلیتونو او ښځو حقونه رعایت کړي کومه بدیله لار لري که څنګه؟ وویل
We're continuing to put pressure on them on issues related to human rights.
موږ پر هغوی د بشري حقونو او د ښځو د حقونو په اړه فشارونه ته دوام ورکوو. موږ د حکومت نه دی پیژندلې او دا مو څرګنده کړې ده تر هغې به یې په رسمیت ونه پیژنو تر څو چې دوی داسې چلند ونه کړي چې وښایي دوی د رسمیت پیژندلو مستحق دي. بنان موږ په دې برخه کې تعامل ته دوام ورکوو. موږ غواړو افغانو ښځو او نجونو ته دا روښانه کړو چې موږ داسې نړۍ نه وینو چې افغانې ښځې او نجونې زده کړې کار او د نړۍ د ټولو سیمو د ښځو په څیر خپلې هیلې تعقیب نشي کړای.
Everywhere else in the world.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د دایمي استازي گرینفیلد د سرګندونې په داسې حال کې شوې چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری او د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره دوه ورځې غونډه وکړه. د خبرو له پای ته رسیدو وروسته رینا امیری په یو لړ ټویټرونو کې لیکلي چې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو پر اړتیا باندې د افغانانو او د بشري حقونو د مدافعینو د پراخ تاکید له مخې هغې په وار وار د شریا خونه د وضعیت د خکیدو پر بیړنۍ اړتیا ټینګار کړي. په دغه غونډه کې په افغانستان کې هم د هغې پر دې څرګندونو د بشري حقونو او د ښځو د حقونو د فعالانو لخوا نیوکې شوې. د 2023 کال د اګست په میاشت کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته دغې ډلې افغان نجونو ته په منځنیو لیسو کې د زده کړو اجازه ورنه کړه. افغان ښځې او نجونې په پوهنتونو کې له زده کړو منع کړي او د افغان ښځو او نجونو کار یې هم په ادارو کې محدود کړ. طالبانو د ملګرو ملتونو په ګډون په نادولتي سازمانونو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو او په وروستۍ پریکړه کې طالبانو د ښځو سینګارتونونه هم بند کړل.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د برېټانیا حکومت زرګونو افغان کډوالو ته له هوټلونو د وتلو امر کړی. برېټانیا د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې څه باندې یوویشت زره کسان له افغانستانه وویستل چې له دې ډلې یوه لویه برخه لا هم کورونا نه لري. د کډوالۍ د حقونو مدافعین اندېښنه ښیي چې د برېټانیا د حکومت او محلي چارواکو ترمنځ همغږي نشته او دې مسلې د افغانانو د دایمي استوګنې چاره ټکنۍ کړې. صفي الله ستانکزی او نور جزئیات.
په برېټانیا کې چې وارد مخه د کورونو کمښتو نویو افغان کډوالو ته په اسانۍ کورونه نه پیدا کیږي. یو شمېر افغانان په میاشت میاشت په هوټلو کې پاتې دي او لایې د دایمي استوګنې او کورونو غم نه ده خوړل شوی. د راپورونو له مخې له هغو یوویشتو زرو کسانو څخه چې برېټانیا تر دې دمه له افغانستانه ایستلې نږدې اته زره او اته سوه تنه لا هم په هوټلونو کې اوسیږي. له دې ډلې یو هم عبدالحق فکری ده. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د کور ژمنه ورسره شوې خو لا هم دی او کورنۍ په هوټل کې میشت دي.
یو کال کې شې له افغانستان څخه راغلی هم د خپل فامیل سره دلته پکېنډ کې د برجین هوټل کې د نورو افغان مهاجرانو سره ژوند کوم. څلور میاشتې مخکې د حکومت ویلي وو چې هوټلونه باید خالي شي. د کورونو مسله هم حل شوې. ټولو ته کورونا پیدا کړي. کونسل په تدریجي سره فرماین تاریخ د هوټل څخه وزي او زیاتره ته کورونا پیدا کړي او پرځای شوي دي. درېمه غوښتنه دا وه چې زموږ چې موږ کار پیدا کړي. اکثره زموږ ملګري چې دي هغه کار کوي او زیاتره د واده کړی دی. موږ وتاسو هم کارونه پیدا کړو کله چې تاسو ځای پر ځای شي او خپل کورونا ته ور انتقال شي.
د برېټانیا حکومت شاوخوا درې میاشتې مخکې امر کړی و چې د اګست تر پنځه ویشتمې باید هوټلونه له افغان کډوالو خالي شي. د برېټانیا د کورنۍ چارو وزارت د افغان کډوالو د دایمي استوګنې او لاسنیوي لپاره د 215 میلیونه پاونډ بودیجه اعلان کړي خو محلي شوراګانې دا پیسې کافي نه بولي او وایي چې په دې سره به افغانان په یو بل موقتي ځای کې میشتوي او هغه هم سلګونه کیلومتره لري. د دغو افغانانو د برخلیک په اړه اندېښنې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي او آن د بېکورۍ له برخلیک سره مخ کېدونکي دي. د کډوالۍ د حقونو یو مدافع او لیکوال ګلولي پسرلی وایي د برېټانیا حکومت د افغان کډوالو د دایمي استوګنې په برخه کې سمه همغږي نه لري.
همغږي نشته د لوکل ګورنمنت ترمنځ او د سنټرل ګورنمنت ترمنځ او بیا کورنیو چارو وزارت دی بیا د کابینټ آفس دی وزیر یو شی وایي بل وزیر بل څه وایي بل وزارت بل څه وایي خو دغه پیسې چې 250 میلیونه دوی وویل چې موږ تاسو درې میاشتې وخت درکړه او 250 میلیونه سپورټ پکیج موږ اناؤنس کړ 250 میلیونه پاونډ چې دي تاسو ته بودجه وټاکله چې تاسو سره په دې اډوانس پیمنټ کې او کور لپاره سامان اخلي دغه ټول شانو کې به تاسو سره دغه لوکل اتورټي د کونسل خلک کومک وکړي خو په حقیقت کې چې کله هلته لاړ شي هلته دا کسان دغه وایي دا پیسې موږ ته راکړل نه دي
سرلای ځینې نورې ستونزې هم یادوي چې ځینې افغانان لرو پرتو ښارونو او کلیو ته نه ځي او په لویو ښارونو کې د بیو د ګرانۍ په سبب ژوند نشي کولی. دا مسله یو شمېر نورو افغانانو چې په برېټانیا کې میشت دي هم تایید کړي چې تازه کډه شوي افغانان د حکومت لخوا وړاندیز شوي کورونه اکثر نه مني او غواړي لویو ښارونو لندن، منچستر یا هم برمنګام کې ځای پر ځای شي. سره له دې چې د برېټانیا حکومت ویلي ژمن دی چې افغانان به د بیکورۍ له برخلیک سره نه مخ کېږي، خو د راپورونو په اساس د انګلستان په ختیځ ښار باکینګام شایر او په جنوبی ښار هیډفورد شایر کې دا اونۍ لسګونه افغانان به کوره شوي. اندېښنې دي چې په راتلونکو اونیو کې به د ایسکس، ساوثهامپټن، ډیوین او باسینګستوک له هوټلونو هم سلګونه افغانان وایستل شي.
و موردل چې د کډوالۍ د حقونو مدافعین اندېښنه ښیي چې د برېټانیا د حکومت او د محلي چارواکو ترمنځ همغږي نشته او دې مسلې په دې هیواد کې د افغانانو د دایمي استوګنې چارې ټکنۍ کړې. د برېټانیا حکومت نږدې نه سر افغان کډوالو ته له هوټلونو د وتلو امر کړی. په دې اړه صفیولا ستنګزی په برېټانیا کې میشته کډوالو د حقونو له مدافع او لیکوال ګلولي پسرلی سره مرکه کړې او په سر کې د افغانانو د دایمي استوګنې د ټکنۍ پروسې د اصلي عواملو په اړه پوښتنه ترې کړې.
خدا و چې کله د افغانان راغل دوی افغانستان نه افغانان راوست شاوخوا 6000 خلک. مسله په دې کې سوه چې هغوی دلته پلان نه درلوده، ستراتیجي نه درلوده او هغه افغانستان نه راوسته او دلته د کورو کمبوتوال ډېر انګریزان ډېر انګلیسي خلک دلته څوک اوسېږي هغوی لپاره کورونه نه پیدا کېږي. د کورو پیدا کېدو مشکل پخوانه دی، بیا د افغانانو کورنۍ ماشاءالله غټې دي نو مشکلات ډېر و. تقریبا شپږ میاشتې کېږي زه د کورنیو چارو وزارت سره په دې کې یو مشورې او څه مې چې د وسې هغه سره کوم څنګه افغانان هوټل نه وباسي. تقریبا 9000 نترلزره پور افغانان زی په زی کړی دي پات سو 8000 تقریبا پاتې او درې میاشتې مخکې او تم چې نوټیس ورک چې هوټل نه باید وځي په درې میاشتې کې او ځان ته کور پیدا کی. مخکې خو ورته وایي سو چې تاسو مونږ کور پیدا کو او ځینې افغانان لکه چې مخکې دا وری او ځینې فکر کاوه چې لندن تلل سي برمنګم او منچستر او خارو ته مختلف مشکلات او کله بچا وته د کور افروس هغه نه مانه یا بلری وو یا په کلی کې وو یا په پلر لري او خارو کې وو. دا مسلې اوس خبره د تر اسدل د اوس کور نه نستا
یعنی دا مشکل یعنی دو طرفه غوندې او چا افغانان او هغه افرونه یاد یا وړاندیزونه چې دوی ته کېدل هغه نه منل او یا به حکومت هم د کمبود سره مخ د کورونو
حکومت خو د افغانانو غلط د افغانان افر نه مني افغانان ته درخواست کیږي نه مني هغه سينه او څا افغانان چې غوښتل مثلا خپل به کور سي هوملس سي ځان په شهروالی او کنسل ورتاوان کې اخر کې ځینې توجسي ودسي خصوصا افغانان چې برتانوي افغانان او ته لارې کوچی معلومي و چې څنګه وکولای چې حکومت باندې مثلا نوبند کور واخلي. خو مثلا مهمه خبره ده چې کورونه نه او بیا په ځمن کې ځینې کورونه دي وزارت دفاع ستا دي ارمي کورونه دي چې هغه پټ لري لزوي کې دي هغه چاته ورکه چوک چې هغه سپیسیفیکلی کوم وزارت دفاع سره کار کړی او خلکو لپاره وکړه نو مطلب دلته مختلف مشکلات خو مین مشکل چې دلته په برتانیا کې دي کورو کم بوتواله دي او بل دغه خلک کار نه کوي. دوی ته وچ تاسو ځان خپل کورونه پیدا کوي چې کله ته د کور والا سره غیږي چې ماته کور راغاغه ته وچ ته کار نه کوي ته ریفرنس نه لري ته د کار سابقه نه لري مثلا تاسو څنګه کور درکړه.
بله چرلی سي بمدغه دي همدغه دي د کور د چختانانو او انګريزان چې کورونه کرایه ورکي یا د نورو وادونو خلک چالتہ کرایه ورکي خپل کورونه دوی اکثر وایي چې باندې لټي او افغانانو ته کور نه ورکي وایي بچ تاسو عایدات کم دي او د کرایه نشي ورکوله. په دې برخه کې نو د دوی لاس نیوي نه کیږي کسنګ
همدغه دي زوس مثلا مرزما کور کې کوم څه کوم دا کور والا غواړي چې کور خرڅ کړي او فلټ کې زوسه کوم زه کور پسې ګرځم زه چې کور ترسم دولس کسان نورمال ته لاړی بیا وي اقتصادي حالات او زما اقتصادي سچويشن ټول هغه د کور والا ګوري بیا هغه چاته ورکه چا باندې چې اعتبار او اعتماد زیات دي نو ماجر چې شوي او بیا په مثلا دغه حالات کې چې کار نه لري او اوس نو نه هیوا تر هغه په کوم اعتبار او اعتماد کم کې څه هم بیا ورانه سره حکومت مرسته حکومت کې جته بنفټ ورکه پیسې حکومت کې بیا من وزارت داخله ته وزارت کورن چارو وزارت د مشورې کښ تاسو خو تلاس ل 1000 روپے ورکی چې خلک خپل د اډوانس پیمنٹ او ډیپوزټ او د کوم شرایط چې دا پوره کی بیا غوی ویل چې 1000 نه نه پر سر ته 1000 روپے ورکو د کنسولو له ترنه کوم مشکل دا دی چې حکومت 200 میلیونه پاونډ د بودیجه وټاکره دی افغانانو د 7000 افغانانو د استل لپاره مشکل دلته جوړ شو ځاګه پیسې کنسولټ یا مثلا شاروالې تنه درسې شاروالې والا په حکومت وراړي حکومت په شاروالې وراړي.
درنو اوریدونکو اوس مو رابولم چې د ازادي رادیو نیوز خبرونه تاندې څنګه او هم دا ډول درسي سات خبرونه هم ووري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې مو داسې یو ځوان له ژونده خبرو چې ډېرو مرې د کتابونو ترڅنګ تیر کړی او تازه یو کتاب هم چاپ شوی. په دویمه برخه کې د هغو زده کوونکو په اړه خبرې کوو چې درس یې نه زده کیږي.
سه پوری چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی ډیر زیات ترینه خوشاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
کورنۍ حاجی محمد نوم پرې خې نږدې ملګری قاری ګل بولی خو په فرهنګي او ځای کې د سپین سهار په نوم مشهور دی. نوموړی په 1980 میلادي کال کې د لوګر ولایت د مرکز پولی علم اړوند په سپیس کلی کې زیږیدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلي او کور څخه پیښور ته کډوال شو. هلته یې د دیني زده کړو تر څنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی وو او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولیږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي، راته وایي چې پلانی ماته داسې وویل چې ته دې په دې زوی باندې سبق وایي دی یو دی، نو تاسې به بیا خورئ څه شي چې دی سبق ووایي. یعنی له هغوی سره داسې ذهنیت و څوک چې سبق ووایي وخت ضایع کوي، هسې هغوی بیا خپلې کورنۍ ته ښه روزي نه شي ګټلی. ځکه زموږ ډېری خلک چې دي هغوی په عربو کې مسافر دي، نو هېڅ اړتیا دې ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي، فقط بس ویزه ده او ورزه هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتماً زده کړې وکړم او خلکو ته وښایم چې نه، یوازې د زده کړو له لارې نه ته ښه ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تر ده ته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تورې یې درلودل او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. له دې وروسته یې د پلار د یو آشنا په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی و او کومې پیسې راغلې وې، زما برخه پکې 1100 که 1150 کلدارې رسېدلې وه. یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه لومدغه 1100 کلدارونه پیل شوی وه.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندوی ټولنې سره کار پیل کړ او په دې خپرندوی ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندگی تیره کړې ده په دې جریان کې ما سلګونه، حتی ویلی شم چې زرګونه کتابونه لوستلی دي او مخکې له چاپ نه مې ډیری کتابونه لوستلی دي. ځکه ډیری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول، د جملو جوړښت، روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډېر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پختې او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې او دا یې هم زده کړې چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولی. کتابونو د ښه ژوند لوری راښودلی دی، د ښه ژوند بڼه یې را زده کړې ده او دا یې راښودلی دي چې ژوند هسکې ټیټې لري. که چیرې ته په ژوند کې هسکې ټیټې ونه لرې، لوړې ژورې ونه لرې، مانا ته ژوندی نه یې. او همدغو خبرو ما ته له ستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم را زده کړې ده چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړمه، څنګه مې ستونزې حل کړمه او څنګه بهترین خوشحاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو تر څنګ یې خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپلې او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړې چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی و او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي، خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کیدی شي.
ما چې په کتابخانه کې کوم 19 کاله عمر تیر کړی دی، د زاړه ماین د یادښتونو زاړه کتابچه دا عمر حاصل او یبر دی چې جوړ لیدونه پکې راټول شوی دی او په دې کې شاوخوا 3,350 جوړی خبرې او د نړۍ مشهور متلونه او نورې جوړی خبرې دي چې پوهانو له لزګونه کلونه تجربه ورسته لیکلې دي او د هغوی د تجربو نه چوړ ما په وړو وړو کرښو کې راټول کړی دی چې یو وړه کرښې کولی شي د یو چا ژوند ور بدل کړي. مثلا که چیرې یو ځوان په تورو تیارو کې راګیر وي، د نهیلۍ ښکار وي، د دغه کتاب وړې وړې کرښې کولی شي چې ژوند یې ور رنګین کړي او وی ځلوي. او په دې کتاب کې د پوهانو د تجربو هغه حاصل په وړو وړو کرښو کې راټول شوی دی چې هر کرخې زما په اند باندې ژوند بدلون کې ده. زه د اورهان پاموک د یو کتاب د سر خبره هر وخت ملګرو ته کوم چې هغه په کې د کتاب په پایل کې لیکلی دي او ما یو کتاب ولوست زما ژوند را بدل کړ. بالکل کولای شي کتابونه د انسانانو ژوند ور بدل کړي، په ځانګړي ډول په داسې حالاتو کې چې انسانان د نهیلۍ ښکار وي، نهیلي شوي وي، ډول ډول خفګانونه ولري. کتاب یوازینی شی دی چې هغه کولای شي یو څوک له دغه ډول نهیلوی نه راوباسي، ژوند ته وهڅوي، مینې ته وهڅوي، خپل ځان ته ورپام کړي. د دې کتاب له لوستلو ځوانان زده کولی شي چې څنګه په ناخوالو کې ژوند وکړي، یعنی دا ور زده کوي چې په ناخوالو کې هم ژوند کېدلی شي، یوازې د هڅې او هیلې لمن چې پرې نږدي.
مننه سهار صاحب، که دا راته ووایه چې دا محتوا مو څنګه راټول او کتاب کړه.
ما به چې کله هم په کتابخانه کې کتاب لوستل، ډېر کله به ما له چاپ وړاندې کتابونه لوستل چې یعنی هغه کتابونه بله چاپ شوي نه ول، موږ به دا هغه پروف لوستل او ایډیټ کوو بم. ما به د کتابونو هم دغه ژورې خبرې له ځان سره یاد کولې او لیکلې به مې، او کله کله به مې په خواله رسنیو کې هم له دغو کرښو نه یوه کرښه خپروله. ډېری ملګرو زه وهڅولم او غوښتنه یې وکړه چې د کتاب په بڼه باندې دا چاپ کړو. بیا په 2022 کال کې موږ یوه وړه هڅه وکړه، یوه وړه برخه هم د دې کتاب چاپ هم کړله، خو هغه ډېرو خلکو ته مو ونه شوای رسولی د یو څه ستونزو له امله. بیا مو دا پلان کوښښ وکړ چې بشپړ د کتاب په بڼه کې دغه ټول ژور لیدونه چې ما راټول کړي دي دا چاپ کړو، چې درې برخې لري. یوه برخه ژور لیدونه دي، بله برخه خپل زوی ته د جاکسن براون د ژوند وړې لارښوونې یوه برخه ده، او بل د ټولې نړۍ له متلونو نه، ما د متلونو د نړیوالو متلونو یو غورچان راټول کړی دی چې هغه د ټولې نړۍ متلونه کتاب کې پخوا چاپ شوی دی، او ما دلته بیا دوباره د هغه یوازې غورچان راټول کړی دی چې شاوخوا 55 مخه هغه پکې کیږي، او ټول بشپړ کتاب 456 مخه دی. او زما په اند باندې که چیرې هغه ځوانان چې له مطالعې نه لري دي، یا مثلا نشي کړی چې ښه مطالعه وکړي، یا مطالعې ته زړه نه کیږي، دا کتاب کولی شي دوی په مطالعه باندې راولي، کتاب لوستلو ته وهڅوي، او له دې کتابه دوی دا زده کړي که چیرې موږ کتابونه ولولو، موږ هم کولی شو دغسې یو کتاب ولیکو، او یا داسې یو څه ترېنه زده کړی شو چې هغه زموږ خبرې د نورو د هرکلی ورکړي. چې کله موږ نورو ته خبرې کوو، نو زموږ په خبرو کې داسې نوي څه وي چې هغوی زموږ خواته راکاږي، او زموږ خبرې ورته نوي او زړه راښکونکي ښکاره شي. دا ډول تاسو به لیدلی وي ډیری ځوانان د خواله رسنۍ هم له کتابونو لري کړي دي. که چیرې دغه ډول خوندور کتابونه چې د هغو هر یوه کرښه دومره راښکون ولري چې هغه دی اړ کړي دي ته چې کتاب ولولي، نو دی بیا کولی شي چې نور کتابونه هم ولولي، او له ځانه داسې یو څوک جوړ کړي چې په راتلونکي کې دی پخپله یو ښه لیکوال شي، او یا په دې ټولنه کې یو ښه اغیز ولرلی شي، ښې پرېکړې وکړی شي، او د خبرې ته نور خلق غوږونی سي.
تاسو مخکې هم په خپلو خبرو کې دا یادونه وکړه چې دا کتاب د ځوانانو لپاره ډیر څه لري، خو غواړو لږ نور معلومات هم راکړي چې ځوانانو ته نور څه دی پکې.
د زړه مېن د دښتونو زړه کتابچه کې چې څومره وړې وړې خبرې راټولې شوې دي، په هغه کې ډیری د ځان جوړونې په اړه باندې دي چې څنګه یو څوک کولای شي خپل ځان ته پام وکړي او خپل ځان جوړ کړي. مثلا په دې کتاب کې یو خبره ده د چارلي چاپلین چې زما ډېره زیاته خوښه هم ده. د ځان په اړه د هر چا لومړنی مسؤلیت دا دی چې پرې نږدې بېوزله او بې پیسو شي. یو ځوان هله خوشحاله ژوند ته رسېدلی شي چې دی اقتصادي خپلواک شي. تر چې یو ځوان اقتصادي خپلواکي نه وي ترلاسه کړې، ته خوشحاله ژوند نسی لرلی. په دې کتاب کې داسې هڅوونکي خبرې شته چې هغه ځوانان هڅوي چې څنګه خپل ژوند په خپله جوړ کړي. ډېری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه د خپلو خپلوانو لاسونو ته ناست وي، د تره ورور پلار، حتی د موبایل د کریډیټ لپاره هم دی پیسې نه لري، ځکه د کله هڅه نه ده کړې داسې، په دې کتاب کې داسې خبرې شته چې هغه وړي وړي خبرې یو کرخه د ژوند بدلولای شي او ژوند بڼه یې یو ښه لوري ته سیده کولای شي.
مننه سهار صاحب، که اوس دې کتاب یو څو ښې خبرې راسره شریکې کړئ.
زه به یو څو ژور لیدونه هم تاسو ته ولولم. یوازې وروستۍ پوړۍ ته د ختلو کوښښ مکړه، هلته چې ورسېدې له بیرته راښکته کیدن پرته بله لار نشته. په هره پوړۍ کې خپل خوند دی، ژوند پکې وکړه او خوند ترې واخله. یاده هره ورځ داسې څه ولوله چې هیڅوک یې نه لولي، د داسې څه په اړه فکر وکړه چې هیڅوک یې په اړه فکر نه کاندي، داسې یو کار وکړه چې هیڅوک یې کوم ته په اسانۍ زړه نه ښه کوي، هیڅ خوند نه کوي چې انسان تل د نورو پیښې وکاندي. په خپل زړه کې دې تل داسې یوه هیله ګرځوا چې له نهیلۍ دې راګرځوي. موخو ته د رسیدن لارې اغزنې دي، که وایې نه زغمې نشي ورسېدی. او تر ټولو خوندوره یې دا چې مثلا د یو ځوان ژوند په ډېر اسانۍ باندې که چیرې دی لږ ژور فکر پرې وکړي او دغه یوه دوه کرښې ولولي، نو د ده ژوند ور بدلولی شي. د نورو لپاره ژوند مه کوه، تباه کوي دي. ژوند پر هغو تر ټولو ډېر غمېدلی چې د ځان په اړه د نورو په انګیرنو پسې ګرځي. زموږ ډېری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه ژوند د دې لپاره کوي، له ډېرو ښو کارونو نه په دې خاطر باندې راګرځي چې وایي ته ودرې پلانکۍ به څه وایي، ته ودرې خلک به څه وایي، خپلوان به مې څه وایي. د دوی دغه نوښت، هغه کومه ماده چې په ده کې وي، یا دی په اړه باندې فکر کولی شي، یا دی دغه توان لري چې هغه کار وکړی شي، دغه د خلکو خبرې له دې نه راګرځوي. نو که چیرې دغسې وړې وړې خبرې دی په کتابونو کې ولولي، زه ډاډه یم چې دی به بیا خپله لار په خپله ځان ته سیده کوي او خپلې پرېکړې به په خپله کوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
په یو ټولګي کې ډېر زده کوونکي درس وایي، خو ځینې یې خپل درس ژر او په سمه توګه زده کوي، او ځینې یې بیا وروسته پاتې کیږي، او یا بیخي په هغو درسونو سر نه خلاصیږي چې په ښوونځي کې ورته ویل کیږي. اکثره دغسې زده کوونکي چې درس نه زده کوي په کور او ښوونځي کې تحقیرېږي او وهل کیږي. محمد ولی یو له هغو زده کوونکو څخه و چې د ښوونځي په مهال یې درس نه زده کېده. دا چې ولې له دی اورو،
یو د مکتب فشار داسونه، یو د کور سوځي، بیا بله ورځ چې کورس یو میاشت خلاص وله چې کور کې پوښتنه کوله، یو د ډار له خطره چې پلاره ډارېدلو سم جواب نه سم ورکولی. شیان موږ خپل ښه زده کړی وو، څه سم زده وو چې پلار ته کېناستله چې پوښتنه کول، دیار میاشت به پوښتنه نه شي کول، چې هغه به چې ورته کېناستله چې چېم زده وو هغه به هم یاده وتل. بیا وهلو به یم، ټکولو به یم، نوم به یم راته باندې کېښود، هسې تقیرول به یې. بیا چې کورس ته تللو زړه به هم کورس ته نه کېږي، کورس ته لاړ شو یا مکتب ته.
د اووم ټولګي زده کوونکی راشد بیا ځینې ښوونکي هم ګرم بولي چې په سمه توګه تدریس نه کوي، ځکه د ده په څیر ډېر زده کوونکي لا نور هم لا درسونو زړه توري کړي.
استادان دي یو وار درته درس تشریح کوي، کرا کینه هلته نوټ وایي چا زده نه وي، خیغه ته نه وایي تا څنګه زده ده کنه، سزده دې هم نه وهي دي، ټول صنفیان هلته ناست دي، شرمېږي د څنګه ما وهي هلته. استاد لاړ شي بیا ټول درته زه وایي دی ووهه، صنف نه هم زړه توریږي، استاد نه هم بیخي زړه هم نه کېږي، صرف مکتب ته لاړ شو.
ځینې ښوونکي او د کورنۍ مشران فکر کوي که دوی زده کوونکي ووهي نو هغوی به وډار شي او دا ډار به یې درس ته متوجه کړي. خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چېرته چې ډب وي هلته زده کوونکي څه نه شي زده کولی.
موږ وایو چې شنه لخته چې هر خواته کږی هغه کږیږي. ماشوم دې موږ او تاسې په لاس کې ده، یعنی موږ کوی شو چې راسته یې کړو یا چپه کړو یا سره کمی جوړ کړو. په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول دا د خپل احساس له مخې، د ماشومانه احساس او د غوښتنو له مخې داسې یو کینه یو ځای داخلي دی، باید هماغه کار وکړي. دای باید لوبی وکړي، د لوبی په وخت دای باید خوب وکړي، د خوب په وخت کې دای باید درس ووایي، که یې نه وي ته باید داسې زمینه سازي ورته وکړي چې دای درس ووایي. مطلب د ډب او ادب کې سا اوس ترې وتلې ده، که چیرته موږ ماشوم تهدید کړو وی وټکو چې ته باید تنا درس ووایې، بل باید هیڅ ونه وکړي، د ماشوم هغه فطري غوښتنې موږ ورو وژلې، هغه ماشوم زیدی رو مخته کیږي، هغه هیڅ کله هغه ته چې کوم شی ترې غواړي هغه کار نه کوي. تا په مخ کې باندې شو کې ښوونځي ته به هم لاړ شي، بیرته به هم راشي، مګر هغه به درس نه ویلی.
ځینې زده کوونکي داسې هم وي چې د یو څه وخت لپاره درس نه زده کیږي، خو کله چې مرسته ورسره وشي بیا نو له درس سره یې علاقه پیدا شي. محمد سلیم د همدې زده کوونکو له ډلې دی چې یو وخت درس نه زده کېده، خو وروسته د خپل ټولګي اول نمره شو.
لومړی استاد نه به نه درس سره تکرارو، همدا ورته ویل چې ول تاسو درس نه کوئ، موږ به وهلو تحقیر کولو به. خو چیرې دویم سم کې موږ او زموږ د مهربان استاد او موږ ته ښه درس راته ویل، هر ځل به درس سره تکرارو، روزمره به موږ تللو. کورونا یو ته دنده به کتل، هغه به هاپرین راکو او کوم درس هم سنه وزه، بیا به راته تکرارو، تیر درس به تکرارو، نو درس به تکرار تکرار، زموږ سره هر یو سره ځان ځان تکرارو.
ډیر کله هغو زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي. آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې نه زده کوي؟ په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محسن حسن پوښتلی.
د دوی ټولو آی کیو یا د هوش یا د ذکاوت اندازې درته ساده وایم، دا یو څه نه وي. یو زده کوونکی به لومړۍ درجه وي په ټولګي کې، یو به وروسته وي، یو به په متوسط حالت کې قرار لري. یو شاګرد کیدی شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کی، یو څه زده کی، او یو زده کوونکی کیدی شي چې په څو واره هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا زده کی. یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړه وي او د چا کمه وي.
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي دی له خپل هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په ښوونځي کې درس په ښه ډول نشي زده کولای.
ما خپل داسې هڅه کړې ده چې اول داسې درسي چاپېریال ورته جوړ کړم د خپل اولادونو لپاره. دوی راکینومه درس وایي، زه خپل هم کتاب وایم او دوی هم هڅوم، ما رویم داسې داسې وسره چې زه خپله دوی سره ماشوم کیږم. یعنی نه دی یو دیکتاتور پلار په صفت باندې نه غواړم چې هلته په ښوونځي کې هم دوی تهدید شي. عموما په افغانستان په ښوونځیو کې دا یو معامله ده چې اوس هم استادان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلک ځان نه بولي، حتی په دې شخصي ښوونځیو کې هم داسې دي. زه غواړم چې د یو مهربان پلار، د یو مهربان ملګري صفات باندې دوی سره اوسم، حتی دوی ماته عادي سنځ وي، عادي مشکل وي، زلو دوی سره مرسته وکم.
ډاکټر محسن حسن وایي هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولای، ناروغي او یا کوم بل تکلیف لري، چې د کورنۍ غړي باید د ښوونځي په لومړیو کلونو کې غم وخوري.
کورنۍ باید خپل ماشومان وګوري، خپل اولادونه وګوري چې دوی ولې درس نه وایي. په کور کې 15 ماشومان دي، په 15 کې 3 درس نه وایي، 2 وایي. دغه 3 ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نور رواني ستونزې ونه لري، یا دوی د همدغه تحقیر له وجې په رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي. فرضاً که چېرته دوی اضطراب ولري، یاره مور و پلار وډار شي، ورختایي ولري، هم درس نشي ویلی، او یا کیدای شي دوی دومره تهدید شوي په ښوونځي کې، په ماحول کې، په کورنۍ کې، چې دوی په نورو رواني ناروغیو د بیلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي. یو څه به زده وي، خو صرف که به هغه نشي اظهارولی، تختې مخې ته به نشي پورته کیدلی، دغه باید ډاکټرانو ته مراجعه وکړي، روغتون ته لاړ شي، هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي هغه رواني حالت یې. که چېرته ناروغي درملنه یې وشي، په لومړیو کې درملنه اسانه ده، او که چېرته د دې آی کیو ټیټه وي، د دو تشخیص وشي، دوی سره خبره په آرامه وشي چې دوی څه غواړي، کوم مضامینو سره علاقه لري، په صنف کې مشکل لري، یا د کوم استاد سره مشکل لري، له استادانو ډارېږي. په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ. که چېرته ناروغ نه وي، په هغو برخو کې، په هغو مضامینو کې ورسره مرسته وشي.
دا چې له هغو زده کوونکو سره څه ډول رویه وشي چې درس نه زده کوي، او که چیرې کورنۍ یا ښوونکي زده کوونکي د درس نه زده کولو په خاطر وهي، پایلې څه کیږي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له یو متخصص شکرالله لیوال سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
د دې لپاره تر ټولو مهمه درې خبرې دي چې اول باید مخکې له دې چې یو ماشوم ښوونځي ته داخلیږي، مخکې د ښوونځي داخلو سره هغه سره باید په کور کې کار وسي، په ټولنه کې کار وسي، د کودکستان کوم مراحل چې دي هغه باید مند نظر کې ونیول سي. بیا چې کله ښوونځي ته ماشوم راځي، باید نسبتا لږ آمادګي ځان سره ولري. د دې سره خوا کې ښوونکي باید په مسلکي توګه د زده کړو چارې په ښوونځیو کې مخته بوزي. هر ښوونکي مخکې له دې چې هر درسي ساعت شروع کړي، که هغه په هر ټولګي کې وي، په هره درجه کې وي، باید یو ارزیابي له شاګردانو نه ولري چې زما شاګردان په کومه کټګوري کې دي، کومه برخه کې دي، د دوی د زده کړې د اخس د سټیج لیول په کوم مرحله کې ده. په همغه اساس د خپل درسي ساعت کټګورایز کی او درجه بندی کی لغن ورسته به درسي میتود په رڼا کې خپل پروګرامونه مختبوزي. ځینې موضوعات دي چې هغه په مختلفو طریقې درسي باندې کولای شي شاګرد واخلي. فرض مثال یو موضوع ده کولای شي شاګرد په عملی کار سره واخلي، یو بل موضوع ده کولای شي شاګرد په تمثیلي بډې سره واخلي، یو بل موضوع ده کېدای شاګرد په تشریحي بډې سره واخلي. ولی استادان زموږ هغه موضوع نه درکوي چې شاګرد دغه موضوع په کومه طریقه سره درکوي، له کومه طریقه سره ښه کولای شي زده کړي. نو دا مهمه ده استادانو ته زموږ چې هر موضوع درکړي، هغه موضوع باندې دوی پوه شي چې مقابل لوري د هر سوي د هر سن شاګرد وي په کومه طریقه زده کوي. له دغه نه باید استادان استفاده وکړي.
کچېرې یو زده کوونکی چې درس هم نه زده کیږي ووهل شي یا تحقیر شي په صنف کې په کور کې، آیا دی به مجبور شي چې لاړ شي درس ووایي که نه نور به هم له خپلو درسونو سره رابطه کمزوري شي؟
له بده مرغه به زموږ په ټولنه کې داسې یو ګمان ده چې زده کړه بدون له وهلو ټکولو نه ترسره کیږي، او ښوونکی کوشش داسې کوي چې همیشه خپله مهمې موضوعات له تاوتریخوالي سره له شاګردانو سره مخته بوزي، در حال کې چې دا برعکس نتیجه لري. که موږ نړیوالو ادارو ته کې مثلا نور پرنسپونه چې موږ ګورو، دوی داسې طرحې جوړې کړي دي چې له غنه د تاوتریخوال نه بغیر ماشومان کولای شي ښه زده کړې ته لاسرسی ولري. تر ټولو مهمه خبره اوس نوین میتود کې دا راغلی ده چې هر هغه استاد چې د هر ټولګي لپاره سی هغه زده کړې وړاندې کوي، نو هغه باید یو ارزیابي کلی ولري. لغنه ورسته باید دغه د درس کوم مفردات چې د غزان سره مخکې تر مخکې د معلوم کړی وي چې کوم موضوع کې د شاګرد ډیر سختي، کوم موضوع کې د شاګرد ډیر اساني. هغه سخت موضوع باید داسې میتو سره مخته بوزي چې هغه مشوم ته سخت تمام نسی، ولا اگر کوم موضوع سختي دا مسلکی ورته به دوستان سره موجوده. فرض مثال ګروپی کارونه دي چې زموږ په خوځو کې بالکل نشته. فرض مثال موقعیتونه چیندې چې زموږ په خوځو کې بالکل نشته. یو شاګرد چې په اول د حمل په میاس کې چې په کوم چوکي کېنی تر امتحانونو پورې په مخ چوکي باندې نشي، در حال کې چې نوې میتودونه کې داسې ویل سوي چې باید موقعیتونه تغیر سي او استاد په یو طریقه زده کړه ورنکي. زموږ استادان چې دي همیشه لکه د اول ټولګي د دوم ټولګي د متوسطه د کلیسه ده په یو میتود درسي باندې مخته دي، او دغه تجربه زموږ خوونکو کړم نه ده. زموږ خوونکو یوازنی تجربه د تاوتریخوالي تجربه کړې ده، کاغه منفی اړخ خو کاغه مثبت اړخ. منفی اړخ مخکې دی چې هغه شاګردان ښه اخس نشي کولای، همدغه دوی ته مثبت کړي چې ما شاګرد وو هغه خلک کیناست په دې معنی چې هغه ښه زده کړو ته متوجه ده، در حال کې چې هغه زده کړو ته متوجه نه ده. هغه تحقیر سوی ده په هغه ساعت کې، هغه یو ډول ذهني رواني فشار لاندې ده. ولی استاد داسې قیاس کې د شاګرد ما ته متوجه ده. نو دغه طریقې چې دي دوی باید همیش داسې په دوراني حالت کې میتودونه دوی استعمال کړي، له میتودونه استفاده ونه کړي، او کوم موضوعات چې دوی غواړي چې مثلا ډیر اسانه دي هغه د شاګردانو د سبب مطابق هغه اسانه موضوعات دي کولای شي چې مثلا هغه شاګردانو سره خوا په خوا کینی چې بل شاګرد کېدای شي لږ ذره کم ذهني هغه سره بل سره مرسته وکړي.
کورنۍ باید له دغه زده کوونکو سره څه ډول رویه وکړي چې درس نه زده کیږي؟
تر ټولو مهم فاکتور څه ده؟ کورنۍ ده. زموږ تاسو سیستم د تعلیمي داسې ده چې شاګردان ډیر کم وخت په ښوونځي کې تیروي، ډیر وخت یې په کورنۍ کې تیریږي. کورنۍ کولای شي چې له خپلو شاګردانو سره کار وکړي، هغه په دې صورت کې چې کورنۍ له ښوونځي سره ښه اړیکه ولري. له بده مرغه زموږ ښوونکي چې دي له کورنۍ سره بالکل اړیکه نه لري، او یا کورنۍ خپل ځان دومره مصروف ښکاره کوي چې ښوونځي ته بالکل نه ورځي ټول کال په جریان کې، در حال کې چې موږ د معارف په سیستم کې همدارنګه نړیوالو ادارو چې کوم پرنسپونه وړاندې کړي دي هغو داسې وایي چې تاسو باید د کورنۍ د والدینو شوراګانې ولرئ، میاستنۍ جلسې ولرئ، او هر والدین سرپرست د ماشوم مکلف ده چې ښوونځي ته لاړ شي له شاګردانو له استادانو پوښتنو کې چې زما د شاګرد مسؤلیت او احساس درک په کوم اندازه کې ده.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو سلام او ورځ مو پخیر. نن یک شنبه ده او د تاریخ مضمون وار دی. په دې درسي ساعت کې به د لسم یولسم او دولسم ټولګي او د تاریخ مضمون واوري. د نننې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان موسسې په همکاري چمتو شوی او د ازادي رادیو خبريږي. د لسم ټولګي تاریخ د تمدنونو د مطالعې په لړ کې تیر درسي ساعت کې موږ د چین تمدن ولوست. نن دا دی د مصر تمدن ولو. په دې سلسله کې به د مصر تمدن فرهنګي، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي اړخونه ولولو. د مصر په لرغوني تمدن کې د دغه هېواد تاریخي آثارو خورا مهم ځای درلوده او د مصر تمدن یې بډایه کړی. د مصر تمدن ځانګړتیاوې لکون کې اورو.
د نن ورځې موضوع ده د مصر تمدن او فرهنګ. د دې درس موخې په دې لوست کې د مصریانو د مذهبي عقایدو، ټولنیزې وضعې، اقتصادي سیستم، علمي لاسته راوړنو، هنري فعالیتونه او د لرغوني مصر له تاریخي آثارو سره آشنا کیږو. لومړی راځو د مصر د خلکو دین ته. د لرغوني مصر د وګړو په ټولنیز ژوند کې د هغوی مذهب ډیر رول درلودی، یعنې د ژوند په هر برخه کې دوی ورڅخه اغیزمن و. دوی چې په منځني واکمنۍ څخه تر امپراتوري دورې پورې د هیواد چارې د مذهب له لارې اداره کېدلې او دوی مختلف او بیلابیل دینونه درلودل. د هغه تر څنګ د لرغوني مصر کلتوري میراثونه تر ډیره یې د دوی میراثونه د هغه احرامونه، عبادت ځایونه، مقبرې، مجسمې، انځورونه او ډبرلیکونه وه. مصریانو پر ډول ډول خدایانو عقیده درلوده، لکه لمر، سپوږمۍ، نیل او ځینې حیوانات یې سپېڅلي بلل او د درناوي په موخه د هغوی انځورونو او مجسمو ته به یې عبادت کاوه او په عبادت ځایونو کې به یې اجدول. راځو د مصر ټولنیز حالت ته. مصري ټولنه په واقعیت کې له څلورو پوړیو څخه جوړه شوې وه. په هر پوړ کې افرادو او په سر کې په هر پوړ کې افرادو موجود و او په سر کې فرعون ځای درلود چې د دوی خدایان او یا هم ورته ویل مشران. د پوړکو ترمنځ د ژوند توپیر ډیر نه و. ټول وګړي د قانون په وړاندې یو رقم و، سره له دې چې اقتصادي توپیرونه یعنې شتمنیانو فرق و، خو بیا هم دوی د قانون په وړاندې برابر وو. د شاهي کورنیو له غړو پرته ټول ټولنیز موقعیتونه ناڅرګند وه او آن نوکرانو او د دوی غلامان چې وه هغه هم کولی شوی له یوې ټولنې څخه بلې ته ولاړ. د دې سره سره په د دوی ټولنیز حالت یو بل شی چې هغه د ښځو حالت و. د دوی په دوره کې ښځینه وو لوړ مقام درلودی، یعنې ان تر فرعون در تاج او تخت پورې رسیدلی وې او د هغه تر څنګ په دوی کې کورنۍ واده کول، یعنې په کورنۍ کې د ننودونه ډیر دود درلودی چې ان فرعونانو په لخپلو خندو او کورنۍ له نږدې غړو سره ودونه کول. د هغه تر څنګ په دوی کې مختلفې ښوونځي لکه خصوصي او دولتي ښوونځي هم شتون درلودي چې هر وګړي هر افراد پکې هلته زده کړه کوله. راځو د دوی اقتصادي سیستم ته. د مصر اقتصادي بنسټ په کرنې او مالداري ولاړ و. کرنه ډیره پراختیا کړې وه په هغه وخت کې او ځمکې هم ښه حاصل ورکوي. د هغه مهال د کلتور له مخې ټولې ځمکې د فرعون تر ملکیت لاندې وې چې د مالیې په مقابل کې بیا پر خلکو دوی ویشلې. صنعت هم د مصر د اقتصاد په پیاوړتیا کې ډیر مهم رول درلودی. دوی د بیړیو جوړونه، شیشه جوړونه، کلالي، ټوکران اوبدل او د ډبرو توشل هغه صنایع وي چې ګڼ شمېر وګړي یې په کارونو بوخت کړي وو. د فلزي پیسو په جوړونه کې هم مصر نړیوال شهرت ترلاسه کړ. یوازې دا نه چې دوی داخلي اقتصادي سیستم یې درلود، بلکې له نړیوالو سره ارتباط درلودل هم د دوی یو هدف و. دوی د افغانستان سره هم سوداګری کړی ده مخکې له درې زره مخزج څخه چې د لاجوردو سرې ډبرې یې رانیولې وې. بل ورځو د مصر اقتصادي سیستم څخه تیریږو هنر او معماری ته راځو. د مصر تمدن ته تر ډیره هغو کلتوري میراثونو شهرت ورکړی چې د یادګار په ډول پاتې دي تر اوسه هم. دغه اثار اوس هم ځینې شتون لري لکه احرامونه، هغه درې احرامونه چې اوس هم په مصر کې شتون لري. دغو د هغه وخت کلتور او میراثونه دي چې و مصر ته شهرت ورکړی دي. د دوی عبادت ځایونه، ماڼۍ، مجسمې او هغه انځورونه څخه عبارت دي چې د وخت د واکمنۍ له لویو پوهې څرګندونه کوي چې مصر درې ګوني احرامونه یې ښه بېلګې دي. د احرامونو سربیره ګڼ شمېر عبادت ځایونه هم وجود درلودي.
د مصر د اقتصاد په برخه کې مو ولوستل چې کرنه د دغه تمدني هیواد د اقتصاد مهمه برخه جوړوي او د مصر له صنعتي کېدو سره یې هم مرسته کړې. د مصر درې ګونه اهرامو د سترو فرهنګي او تاریخي اثرونو په توګه دغه هیواد ته د سیلانیانو پام ور اړولی او هر کال میلیونونه ډالر د مصر په برخه کېږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت ته غواګی است. نن به د یولسم ټولګي په درسي ساعت کې د افغانستان د تاریخي پیښو په دوام د دوو حکومتونو سلسله ولولو. دا دوه تاریخي پړاوونه د طاهریانو او صفاریانو حکومتونه دي. ښوونکی به راته ووایي چې افغانستان ته د اسلام له راتلو سره د طاهریانو او صفاریانو حکومتونه د څه لپاره جوړ شول او په دغه تاریخي پړاو کې له دې نوي دین او د دین له خپرودونکو سره د دوی چلند څنګه وو. دا هغه پوښتنې دي چې ښوونکی موږ ته د درس په جریان کې ځوابوي.
د نن ورځې موضوع طاهریان او صفاریان دي. په دې لوست کې به موږ په دې باندې پوه شو چې د طاهریانو او صفاریانو ترمنځ اړیکې څه ډول وې او د عباسیانو سره یې څه ډول اړیکې درلودې. آیا پوهیږئ چې له اسلام څخه وروسته د خپلواکۍ هڅه لومړی طاهر فشنجي ترسره کړه او وروسته د طاهر د نیمه خپلواکي دولت د منځ راتلو څخه صفاریانو د عباسي خلافت څخه د خپلواکي اخیستلو په لاره کې د پام وړ کارونه کړي؟ لومړی راځو د دوو دوو کورنیانو په باره کې لږ معلومات حاصلوو. یو کورنۍ چې طاهریان او بله صفاریان دي. زموږ په هیواد کې طاهریان او صفاریان هغه دوه کورنیان او دولتونه وو چې له عباسیانو سره یې مخالفت درلودی. هر څومره چې طاهریانو د حکومت خپلواک توګه پاتې کېدل په هغومره اندازه باندې صفاریانو د خپلواکۍ سیاست غوره کوه او په همدې علت چې له عباسیانو سره دوی خلاف او په شخړو کې راښکېل وو. د ملي فرهنګي حاصل له پلوه هم صفاریان د ملي فرهنګ ملاتړ کوونکو څخه شمیرل کېده. په دې لوست کې به له پورتنی مطالبو سره سره د طاهریانو، صفاریانو او د دوی ترمنځ د اړیکو سیاسي، اقتصادي او فرهنګي موضوعاتو په باره کې خبرې وکړو. لومړی کورنۍ طاهریان رزو د دې کورنۍ په باره کې لن معلومات حاصلو. د دې کورنۍ نوم د حسین د زوی طاهر لنوم څخه اخیستل شوی دی. دوی اصلا له پوشنګ یا پوشنج د هرات زندجان اوسیدونکي دي او د هرات له لرغونی کورنۍ څخه شمیرل کیږي. د طاهر نیکه مصعب په عباسي نهضت کې ګډون وکړ. نو څه وخت چې عباسي کامیابی ترلاسه کړه د پوشنګ د ښار مشري د توسپ لکه څنګه چې دوی ته د ښار مشري ورسپارلې وه عباسیانو، له دې څخه وروسته هم دغه مقام، دغه لوړ مقامونه په همدې کورنۍ کې پاتې کیږي او طاهر هم د ځواني په پیل کې دا دنده ترلاسه کوي. د طاهر دوه ورونه درلود چې یو یې امین او بل یې مامون نومېدی. د دوی ترمنځ هم اختلافي مسلې شتون درلودي خو طاهر د مامون رور ملاتړی کوي او امین وژني. د امین د وژلو څخه وروسته د مامون خلافت ته ښه زمینه برابره کیږي، خو که څه هم طاهر وروسته له دې د عباسي خلافت په لوړو مقامونو کې دنده لري او دنده ترسره کوي، خو همیشه د ده سره به دا سوچ و چې د مامون د ورور چې امین نومېدی د وژلو په مسله کې خلیفه دته په قهر نسي. هغه کوم لاملونه وه چې طاهر خراسان ته راغی؟ لکه څنګه چې د خپل ورور امین ووژه، او هغه لاملونه هم په لاندې بڼه دي. لومړی لامل چې طاهر دې ته مجبوره کوي چې خراسان ته راسي، خراسان سیمه د طاهر په څیر د یو پیاوړي او تکړه سړي په شتون کې عباسي خلافت ضد پاسونونه څخه خوندي پاتې کېدل، دا هغه لومړی لامل. د هغه څخه وروسته لکه څنګه چې مو مخکې وویل، طاهر چې د مامون د ورور امین او په عباسي خلافت کې د امین د نورو پلویانو په وژلو یې په بغداد کې ځان د اوسېدو ځای نه لیدی، نو په همدې اساس خپل زړه ډاډه کړي تر څو له بغداد څخه لیرې سي. دریم لامل، طاهر د خراسان د مشرۍ په منلو سره د مامون د ملاتړې عوض ترلاسه کاوه، نو د هغه درې دلایل وو چې طاهر دې ته زړه ښه کوي چې بغداد پرېږدي او خراسان ته راسي. د طاهر زامون بغداد له دربار سره د طاهر د زامونو اړیکې ډېر شوې نسبت و پلار ته یې، دوی له بغداد له دربار سره ښې اړیکې ساتلې، او د طاهر د مړینې څخه وروسته دوی سمدستی هغه زامنان یې په دندو ګماري چې د یوه زوی نوم یې عبدال او بل نوم یې طلحه په عراق او خراسان کې ښه منصبونه ورکوي. له دې وروسته داسې رپورټ نه دی اورېدل شوی له دوی څخه چې لخ د طاهر د اولادو مینه وښیي. له طاهر وروسته د طاهریانو د حکومت تر ټولو لوی سیاسي ځانګړتیا د بغداد د عباسي خلافت څخه ملاتړي او مرسته شمیرل کیږي، او دوی د عباسي خلافه او خدمت لپاره ملاوي تړلې وي، او په دې توګه د عباسیانو او طاهریانو ترمنځ اړیکې دوام وموند. یعنې ویلی شو چې د طاهر اولادونه او چې د عباسیانو او طاهریانو ترمنځ یې اړیکې وساتلې، او د مرکزي دولت چې بغداد دی د هغه سره یې ښه روابط وساتل.
له ښوونکي مو واورېدل چې ګڼ مسایل د دې لامل شول چې طاهر له عراق خراسان ته راشي. یو لوی دلیل دا و چې طاهر په عراق کې د مامون د کسانو په وژلو سره پر ځان د ژوند کړۍ راتنګولې ده، او اړ شو چې خراسان ته راشي. له خراسان سره د هغه مرسته دا و چې دلته یې د عباسیانو د یرغل پر وړاندې له خراسانه دفاع کوله.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د خبرونه په ورسته برخه کې د 12 ټولګي درسي ساعت پیلو. په تیر درسي ساعت کې مو ولوسل چې د احمد شاه بابا ځایناستو د هغه سیاسي میراثه سم ساتنه ونه کړه، او پر افغانستاني سیاسي کړي راتنګ وساتله. په دې برخه کې مو د امیر دوست محمد خان لومړی پاچاهي هم ولوسته. نن د امیر دوست محمد خان دویمه پاچاهي لولو، او په دې برخه کې بل خون کې واورو چې کله امیر دوست محمد خان په 1343 کال کې بیرته افغانستان ته راستون شو، نو د خپل حکومت د ټیکاو لپاره یې لومړی په کومو کارونو لاس پورې کړ؟ نو یو له دې کارونو د ملک توایفي حکومتونو له منځه وړل وو. د درس په دوام یې نورې پرېکړې او کړنې لولو.
د امیر دوست محمد خان دویم ځل پاچاهي. امیر د دل وست کې به موږ د امیر دوست محمد خان د دویم ځل پاچاهي په باره کې خبرې وکړو چې دی په څه ډول سره راستون سو، او د کومې کړنې ترسره کړې د دویم ځل واکمنۍ په دوران کې، او کومې معاهدې د انګلیسانو سره لاسلیک کړې. لومړی ورځ د امیر دوست محمد خان د دویم ځل پاچاهي په باره کې لنډ معلومات حاصلوو. امیر دوست محمد خان په 1323 میلادي کال کې دویم ځل بیا واک ته رسیږي او سلطنت ترلاسه کوي. لومړی یې د هغه کارونو څخه دا و چې د هېواد کورنۍ اوضاع اصلاح کړي او سوله او اتحاد راولي، ځکه ملک الطائفي یعنی د مرکزی دولت نشتون و او د کورنۍ اختلافات زیات و، نو له دې امله حالات خراب او بې نظمه و، نو ده غوښتل چې د خپل هېواد خلک سره راټول او یو متحد هېواد ولرو. ځینې هغه سیمې چې له مرکزی دولت څخه جلا سوې وې لکه بامیان، مزار، هزاره جات، د غوښتل چې بیرته هغه سیمې تر خپل واک لاندې راولي او د خپل دولت سره یې یو ځای کړي. د دې سره سره امیر دوست محمد خان تړون یو د انګلیسانو سره ځینې تړونونه هم لاسلیک کړي وو چې یو د جمهور تړون وو. دوه ځله دغه تړون لاسلیک کیږي چې لومړی او دویم ځل باندې طبقه به کړي دي. موږ د جمرود تړون انګلیسیانو د جمرود د تړون وروسته له امیر دوست محمد خان څخه دوه امتیازات غوښتل. لومړی دغه امتیازات وو چې هغه سیمې چې انګلیسیانو نیولې وې او تر خپل ولکې لاندې وې هغه سیمې باید په رسمیت وپېژندل شي. دوهم دا چې روسانو په دغه وخت کې د ایران په مرسته غوښتل چې هرات ونیسي، نو دغه کار د انګلیسیانو خلاف او د روسانو د پرمختګ لامل کېدی، نو همدې خاطر باید ورڅخه دفاع سوې وای. د هغه دوه امتیازات وو چې انګلیسیانو د جمرود په تړون کې د خپلو ځانو لپاره غوښتي وه. د هغه څخه وروسته راځو د جمرود لومړی تړون ته. د جمرود لومړی تړون د هند د ګورن جنرال لارد الهزي په هدایت د پنجاب والی سرجان لارنس د دې تړون کولو ته موظف شوی وو. یعنی دا چې دا تړون د هندیانو سره وو او ټول موضوعات یې هم د هند او افغانستان اړوند وو، خو خپل امیر دوست محمد خان په دغه تړون کې برخه نه اخلي او د دوی سره ګډون نه کوي او د خپل ځان یوازي غلام حیدر خان و ورته لیږي چې په 1555 میلادي د جمرود درې فقرې تړون لاسلیک کیږي. په دغه وخت کې هغه درې فقرې دا وی چې لومړی دا چې امیر دوست محمد خان د کابل حاکم دی او ختیځي هندي کمپنۍ ترمنځ به دایمي سوله وي، یعنی یو پر بل باندې به حمله نه کوي، دایمي سوله به اعلانوي. دوهم دا ختیځي هندي کمپنۍ ژمنه کوله چې هغه سیمې چې د امیر دوست محمد خان په ولکه کې دي د په تصرف کې وي احترام به کوي او هیڅ یرغل به ور باندې نه کوي. دریم دا غوښتي وو چې امیر دوست محمد خان د کابل حاکم ژمنه کوي چې ختیځي هندي کمپنۍ او سیمې چې دي هغه ته به هم احترام کوي او یرغل به ور باندې نه کوي. چې دغه لومړی د جمرود لومړی تړون وو او په 1555 میلادي کال کې لاسلیک شوی وو. د هغه څخه وروسته د جمرود دویم تړون، په دغه تړون کې انګلیسیان د هرات ولایت له تجزیه څخه تیریږي او په دې لټه کې کیږي چې تر څو ژر تر ژره د امیر دوست محمد خان سره خبرې اترې وکړي. امیر دوست محمد خان خبرې اترې په هند کې نه قبلوي، نو دا خبرې اترې په جمرود کې د امیر دوست محمد خان او لارنس لخوا کیږي او دا تړون د محمد اعظم خان لخوا بیا لاسلیک کیږي.
گرانوز د کونکو د تاریخ د نننیو درسونو په دوام به د لسم ټولګي د تاریخ په راتلونکي درسي ساعت کې د حضرت عمر فاروق خلافت ولولو. دی ولسم ټولګي د کونکو ته به سامانیانو حکومت تشریح شي او د ولسم ټولګي په تاریخ کې ولولو چې امیر شیر علی خان څنګه دویم ځل واک ته ورسید او څه اصلاحات یې راوصل.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونې د خبرونې محلويشت غوښونی سي.
د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسی ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، د درسی ساعت په پای کې مې له تاسو غوښتنه دا ده چې په کتاب کې شته تمرین او پوښتنو ته مراجعه وکړئ او د ښوونکي له تشریح شوي درس څخه په استفادې هغه ځواب کړئ. تر بل درسی ساعت مو په خدای سپارم. ورځ مو په خیر.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.